ګران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه د نن د نهه ورځ 2019 کال د مارچ 19 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمې، او په واشنگتن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویه خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زنه سر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. تاسو به په مهمو موضوعاتو باندې خبرو خلاول سرټکی.
پاکستان وای ل آی ایم ایف څخه د پور اخیستو لپاره دغه ادارې سره موافقه ته رسیدلی، خو د پور اخیستو په شرایطو لای او سره بس روان دی.
بلاول بھٹو وای حکومت ورته د مرګ غواخونه کړی. د مخالفه پیپلز پارټی مشر ټویټ کړی د کلدم تنظیمونو سره د پلویانو وزیرانو لری کول په غوښتنه ورته حکومت د نیب نوټیسونه را لیږي او ملک دشمن وای.
او امریکا د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار الحمدلله محب سره اړیکې پرې کړې دي. امریکا وایي دا پریکړه د الحمدلله محب د هغو څرګندونو په خبرګون کې کړې چې په زلمی خلیلزاد یې د امن خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې خپل واک ته رسیدو تور لګولای.
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم موږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسې خلاول غوښې لنډو خبرونو ته.
د پاکستان د سټیټ بانک مشر وایي له اقتصادي بحران د وتلو لپاره پاکستان او د پیسو نړیواله اداره آی ایم ایف د هیواد ته د پیسو ورکولو پر سلسله سوي دي، خو وایي د پور اخیستو د شرایطو باندې لا ورسره بحث روان دی. د سټیټ بانک مشر طارق باجوا د بلومبرګ پاکستان اقتصادي فورم ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان د دوستو هیوادونو لخوا په ورستیو کې د سرمایه‌کاري ژمنو د هیواد ته له بهرنیو اقتصادي بحرانونو د خلاصون لاره پیدا کړې ده، خو وایي بیا هم اړتیا ده چې له آی ایم ایف د پیسو غوښتنه وکړي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر بلاول بھٹو تور لګولې موجوده حکومت ورلا د مرګ دمکیانی ورکی. نن په خپل یو ټویټ کې بلاول بھٹو ویلي هغه د حکومت نه غوښتلی وو چې هغه وزیران د سوکونه لري کې سوک چې د کلدم تندرو تنظیمونو په لویان دي، خو هغه زیاته کړه په جواب کې حکومت په هغه باندې د ریاست دشمن تورونه ولګول او د مرګ دمکیانی ورل ورکړي، او دا هم چې د نیب نوټیسونه ورته را لیږي. خو بلاول وایي دا هر څه باید اصولي دریز نه مننه کی. حکومت د پاکستان حکومت نن په جواب کې دا تورونه رد کړی دي. د خزانه وزیر اسد عمر وایي چې د خزانه وزیر اسد عمر دا تورونه بخیر رد کړی چې وزیران د کلدم تنظیمونو پلویان دي.
د هندستان د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوبال په پاکستان کې د ترګرو په ضد د نورو عملیاتو کولو په اشاره په خپل تازه سرګندونو کې ګواښ کړی او ویل دي چې هند به د ترګرو او د هغې د ملاتړو په ضد نور ګامونه هم اخلي. نن په هندستان کې د نیمه پوجي ځواک سی آر پی ایف د اتیایمې کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ښاغلی اجیت ډوبال وویل چې هند د پلواما برید نه دی هیر کړی او نه به هیر کړي. په دې برید کې 24 هندي فوجیان وژل شوي وو چې زموږ پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد پر خپل سر اخیستې وه.
د نیدرلینډز چارواکي دا معلومولو کوشش کوي چې په اوتریخ ښار کې د ډزو پر شا هدف سوو. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي او 15 پکې زخمیان دي. پولیسو په دې پیښه کې یو مشکوک تن نیولی چې پیژنګلوی د 28 کالو ترکتن ګاکمن تانیس په نوم شوی. تانیس پرون نیول شوی وو. د هغه سره دوه نور مشکوک تنان هم نیول شوي، خو چارواکو په حمله کې د دوی د ممکنه کردار په حق لا څه تفصیلات نه دي وړاندې کړي.
امریکا افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د هغه د ملي امنیت لسلاکار الحمدلله محب سره به نورې اړیکې نه ساتي. د رایټرز خبري ادارې د خبر له مخې امریکایي چارواکي د الحمدلله محب په وروستي بیان سخت په غوسه دي. الحمدلله محب تور لګولی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په خپل په افغانستان کې واک ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ادارې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي چارو مرستیال ډیوډ هیل افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د الحمدلله محب په اړه ورته احتجاج کړی دی.
او د انډونیشیا چارواکي وایي د درې ورځو د سیلابونو د خټو د ګټانو د لاسه د مړو شمیر یو کم نوي تر رسیدلی. دا مرګونه په مشرقي پاپوا صوبه کې شوي. تر ټولو زیات تاوان د سنټینی په ضلع کې شوی چېرته چې د درنو بارانونو د لاسه غورځېدلي ونو بوټو او د خټو ګټانو د اوبو لار ونیوله او دغه اوبه په کورونو په سړکونو واوړېدې.
د وایس اف امریکا جبه دا قدر من اوریدم کولو خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغ لسته او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو مهم رپورټونه. او لومړی رپورټ هم د پاکستان څخه چې پاکستان د سټیټ بانک مشر ویل اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره پاکستان او د پیسو نړیواله اداره یا IMF هغه هیواد ته د پیسو ورکولو پر سلسله سوي دي، خو وایي د پور اخیستو په شرایطو لور سره بحث روان دی. تفصیل را کبیر ابي پیر له اسلام آباد په دې رپورټ کې.
د سټیټ بانک گورنر طارق باجوا ویلی چې د خرصو څخه بچ کېدو د پاره انټرنیشنل مانیټری فند یعنی IMF تکتا اړتیا لري، او په داسې حال کې هیواد اقتصاد د سستی ښکار کېدای سي خو ورسته د دې اقتصاد کې بهاله راتلی سي. خو بل پلوته د څېړونکو وینا ده چې د سټیټ بانک د غشمنې د حقیقت سره څه سمون نه خوري، ولې چې په حقیقت سره اقتصاد شګړې د پاره به حکومت ته اقتصادي تګلارې کې بدلون راوستل وي. د بلومبرګ ایل پی د سوري لاندې د پاکستان اقتصادي فورم سره وینا په محل د سټیټ بانک گورنر ویلي چې د اقتصاد د بحالي د پاره ګامونه پورته کړل سوي دي، خو اقتصاد د استحکام په محل پورته کړل سوي دغه ګامونو لوجي په شروع کې اقتصاد د سستروي ښکار کېدای سي. دوی دا خبره منلې چې درآمداتو کې کمی راغلې، خو برآمدات تر اوسه نه دي سوا سوي، او د فروري په میاشت کې پدې کې کمی په نظر راغلې ده، او د دې اسباب دوی نړیوال عوامل شوتلې دي. خو اقتصاد پوه شاید حسین صدیقي وایي چې دا وخت حکومت دا و باوجود ایکسپورت یوازې 2% زیات شوی دی چې د نشټ برابر دی. تر هغه چې موږ ټیکسونو په اړه خپل تګلارې کې بدلون نه وی راوستي، د پاکستان تجارتي خساره کې کمی په نظر نسی راتلی. د سٹیٹ بینک گورنر چې کومه خبره کړې ده، دغه خبره تیرو سٹیٹ بینک گورنر لاړه هم مخې ته راغلې و. دوی هم په دغه معاملې پوه دي چې کومه خبره کوي هغه د حقیقت سره سمون نه خوري. د لپاره حکومت تر څو چې خپل تګلارې نوې صحیح کړي تر هغه پورې دغه یوازې د دروغو ژمنې دي چې کیږي. سرګند دی وی چې د طریق انصاف ته حکومت راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان دولت سره دا داوی هم کړی وي چې د اقتصاد شګړې د لپاره د پاکستان څخه به موجود د پاکستانیانو پیسې هم راوړي. او د ریوینیو وفاقي وزیر حماد اظهر هم د لاهور چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری سره وینا کی یو ځل بیا ویلي،
میرا خیال اگر وہی پیسہ واپس آ جائے سارا جو صرف ہمیں 152,000 اکاؤنٹس کے اگینسٹ 11 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے جو باہر، تو آپ کو کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے
پاکستانی وګړي بهرنی هیوادونو کې یو نیم لکھ څخه زیات بینک اکاؤنٹس کې 14 ارب ڈالر لري، او کچری دغه پیسې راورسی نو پاکستان ته به د نورو څخه پیسو اخستو ضرورت نوی. پریدا هم ویلی چې دا دغه اف شور اکاؤنٹس څارنه فدرل بورډ اف ریوینیو FBR په ذریعہ روانه ده. خو په تیر ونه کې د ټیکسونو راغونډون کې دغه وفاقي ادارې FBR مشر جهانزیب خان پارلیماني کمیټي اجلاس کې ویلی وو چې ادارې نخو د اف شور کمپنۍ اکاؤنٹس د وصولې د پاره څه هدف ټاکلی او نه د پاناما ټیکس ورسته څه ټیکس سیوا کړې سوې دي. دوی دا هم ویلی وو چې اف شور کمپنۍ څخه ترلاسه پر معلوماتو د ټیکس اهداف مقرره کول ممکنه نه دي، ولی چې ممکنه ده چې دغه اکاؤنٹس هولډرز دغه پیسې یا خو په قانوني توګه وړي یا د دوی سره په دې اړه څه جواز موجود وي. ملکیږي چې 400 اکاؤنٹس کې په اربونو ډالرې موجود دي. خود اف بی آر تر اوسه یوازې د یو کس څخه 12,00,000 ډالر ټیکس ترلاسه کړی دي، چې له وجې د اف بی آر پر کارکردګۍ باندې د تیرې څه مودې راهیسې سختې نیوکې هم روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. پاکستان چې دا وخت کې د IMF سره د خبرو اترو په مرحله کې دی چې سداسي شرطونه دي چې پاغه هغه د دوانو د پاره پاغه باندې رضا کېدل ممکن نه وي، او د پاکستان د پاره یو بیل اوټ پیکیج IMF لخوا ورکړی شي. په دې باندې خبرې اترې روانې دي، حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلې. خو ولې پاکستان کامیاب نه شو د دومره مودې نه چې IMF سره خبرې کوي چې یو پاکستان د پاره د اقتصادي بیل اوټ پیکیج تر لاسه کی؟ بیا د دین علاوه پاکستان مخې تا کم کم غټ اقتصادي مشکلات لري. په دې موضوعاتو افتخار حسین مونږ سره خبرې کړې وي، دغه تاسو ته وړاندې کوو.
سرنګه چې ځنې معلومات د ډیوا راډیو اوریدونکو په دې وړاندې رپورټونو کې وا هم ریدل. ګوره بنیادی خبره دا ده چې دا خبرې تر اوسه پورې کامیابی شوې ولې نه دي. د دې یو غټه وجه دا ده چې د ایم ایف څخه خپل شرطونه دي. پاکستان خو هیڅ شرط نه کوي ځکه چې هغه خو سوال کوي، هغه خو دغه پیسې غواړي، او چې کله ته پیسې د بل چا نه غواړي نو په هغه په باره کې دا ویل کېږي چې را بیګرز کین ناٹ بی چوزرز په انګریزي کې وایي کنه، یعنی چې ته کله سوال کوي نو ستا په خوخه به کار نه کیږي. اوس د ایم ایف شرطونه چې دي هغه سو ویل شي، خو زه به ورته یو واري بیا چې دی نو یادونه وکم خپل اوریدونکو ته. یو دا و چې را پاکستان به په روپۍ کې په قیمت کې کموالی راولي، او هغه په دوو مختلفو وختونو باندې پاکستان وکړه. اوس د پاکستان د تحریک انصاف حکومت دا کار په دسې ډول کوي چې دا خلک په پوهې نشي عام تن چې کم دی، ځکه دی ورله دا دومره اوږد ټایم اخلي. هغې نه پسته بیا د پاکستان تر ټولو غټ مشکل چې کم دی او غواړي ایم ایف، نو هغه دا دی چې یاره پاکستان د ټیکسونه سیوا کړي. دا شمار شمیرې بیخي د وړاندې نه خلکو ته معلومې دي چې یاره په 200 میلیونه خلکو کې 208 میلیونه خلکو کې صرف 40 میلیونه خلک چې دی دا ټیکس ورکوي، او دا ټیکس ورکوي نو دا هم په دې کې نوکر پیشه خلک دی. د پاکستان د صنعت چې کم ټیکس دی، د انډستری او کم چې غټ غټ ښارونه دي، زبرد صرف تاسو ته وایم چې دا هم زیاتره بسته کراچۍ ناراضي. پاکستانیان داوه کوي چې 25% ریوینیو یا ټیکس کم انډستریل ټیکس دی اغه د کراچۍ ناراضي. نو دا نو ورته بیا ټولو ګوره پنجاب او دا غټ غټ انډستریل خارونه، نو دا هغه خلک مالدار شتمنه خلک چې اغه باید پیسې ورکی، نو اغه پیسې نه ورکی. د پاکستان وزیر اعظم تر 150 لک پورو ټیکس ورکي په دې ورستی شمار شمیرو کې. په امریکا کې یو عام تن چې دی اغه زبدو مچیره سلو شپګ لک خو یو عام نوکر پیشه سره د پاکستان په حساب او چې لګم پیسې بره غټي نو 100 لک 150 لک دا دوی ورکي. یو خدای د ټیکس مسله ده. بل د پاکستان چې کم دا وخت په نړۍ سره کاروبار دی پاغه کې ورته ډیر مشکلات دي. دې ته منګه یعنی ایکسپورت امپورتس دي چې بهر ته سلی دی، د بهر نه سره غواړي. اوبه د پساده او شمار شمیرو کې ویم پاکستان هر کال د سلور دیرش بیلیون ډالرو سیزونه د بهر ملکونو نه راغواړي، خو ولې دې چې کم لیګي نو شاوخوا دیرش دیارلس بیلیون ډالر شه دي نو د بهر لیګي. دا راته زه د جنوري د میاشتې د دې کال شمار شمیرې ویم چې په مطبوعاتو کې راغلي او سرکاري خلکو یعنی دا د هغوی له خوا دي. ټیک شو،
غټ اقتصادي مشکل یې خو تاسو یاد کو، خو د دې نه علاوه نور څه کېدای شي چې پاکستان ورسره مخامخ دی په ماشی توګه باندې؟
ګورې د پاکستان چیلنجونه هم دغه تکی دي چې دا اوس وسنه کم حکومت ته کنه دغه چیلنجونو سره مخ کېدو لپاره کم داسې بنیادی اقتصادي تګلارا ونه لیدل شو. او زه به تاسو دا وایم چې بلا د تضادونو ډک د اقتصاد یو مفکوره جوړ کړی و چې دوی راتله هغه نه مخکې، ځکه چې دی ویل 300 بلیون ډالر بهر ملکونو کې دي، او چې څنګه دا مونږ رولو نو د قرضو سره د پاکستان چې سونه قرضې دي نو ابر تر ډیره حد ختم شي. اوس حل دا دی چې 6 بلیون خو له سعودي او متحده عرب امارات ورکړه، خو دغه 6 بلیون ډالر لپاره دوی چې دی د ایم ایف سره تر 100 میاشتو لګیا دي او خبرې کوي، یعنی 6 بلیون ډالر هم نشي. اوس تا سرکاري شمار شمیرې دا وایي دا چې کم نن خبرې شوې په دې رپورټونو کې، دا وزیر خبرې کړي د پاکستان چې 11 بلیون ډالر چې دي دا بهر، نو که دا رام شي په دې بسو شي د دوی د اقتصاد اډانه بنیادی زبده وایم چې کومه خبره وه چې دې موږ به د بهر نه پیسې راوړو په دې به کار شلو. دغه یو اقتصادي آپشن یا لاره د سره ونه دوی به خلکو ته ویل، نو په هغه کې سپاتی نه دي. اوس دویمه خبره ته برا شو چې دوی په دا چې کم د ټیکسونو د مالیه د راټولولو اداره د FBR پاغه کې هم د اصلاحاتو خبرې کړې وي، نو د اغه د کارکردګي خدا حال لې چې په دغه دونه 1300 میاشتو کې صرف 2 لک ډالر رسیدینو د بهر نه راوړو، په دې باندې بیا ډیره خرچم کیږي. نو را به شو د پاکستان چې کم ګوري، پاکستان کاروبار کوي د چین سره، او د چین دومره غټ اقتصاد او غټ اکانومي ده چې هغه د هر څه د خپل ګټې لپاره کوي. د پاکستان او د چین کلیز کال کې چې کم کاروبار کیږي نو هغه تقریبا اوس 14 بلین ډالر ته رسیدلی دی. د پاکستان برخه پکې چې دلته نسزي، هغه د $2 بلین نه کمه ده،
اکسپورت سره ډیر زیات
کوي او د چین نه د سامانونو ټول دلته راځي. نو ګوره هغه خو یو مینوفیکچرینګ اکانومي ده، کوم چې اقتصادي ماهران وي مینوفیکچرینګ، هغه کې بلا سیزونه جوړیږي او دا خو هغه ته ګټه کوي چې دلته استاد هواد چې خپل کارخانه دار دی، وړو کې زمیدار دی، اغم د دینه تنگ دی چې توس خټکی او شل تعلیم د چین نه راوړي، نو اخر زب سکوما. ٹھیک شو، نو دغه یو مصیبت ته بل دار چې ډایرکټ فارن انویسټمنت په کینه کیږي پاکستان کې بهرنی کمپنۍ چې دی پیسې نه لګي، دته یو د ریسک یعنی د خطر سره مخ هواد دی او کاروباری سره د خطر په ځای کې خپل پیسې کلم نه لګي. ٹھیک شو، نو دا او د غرنګ بیا نور 13 ورځ د ورلد بانک یو د غراغلې دی ریپورت راغلی دی چې کال 2050 پورې پاکستان باید څنګه خپل دغه چي دی برابر کې اقتصاد نو پاغه کې ویل شي وي دي هم دغه خبره چې د دې سره ډیر سنشته دی به هیومن ډیولپمنټ دا چې کم خلک ته په دې کې به سرمایه کاری کوي، یعنی د دوی به هنرونه سکلز از د کړی زیاتی او دغه بیا د پاکستان د مدن ذریعہ جوړی.
ډیره مهرباني. پاکستان کې ویل کېږي چې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان د اسکولونو نه بهر دي چې په کار د اسکولونو کې د اسکولونو تتلې او سبقونه ویل، او په دې کې زیاتره ماشومان هغه هم دي چې د بیوسۍ د لاسا په لارو کوسو کې خیرات غواړي یا خزل راټولوي. په خیبر پښتونخوا کې پیښور ښار کې په لاول ځل دغه شانتي ماشومانو د پاره چې هغه یا خو خیرات غواړي یا خزل راټولوي یو اسکول جوړ کړی شوی دی، او د 2 بجو نه پس یعنی ماشومان سهار کې مزدوري هم کولای شي او بیا غرمې 2 بجې نه پس سبق هم ویل شي. د کل تزی 2 غنټې روزانه هلته ورته سبق ویلای کیږي. د ډیو خبريال ارشد مومند د غای سکول حال وړاندې کوي.
د سې کې اوپر دوه تین کې کې نیچه نه یوته
احسان علی د تیروپو مشتو راهسي په دې چومپلو یخمو کې اوسیدون کې مشومانو ته زده کړې ورکوي. د کې ځنی مشومان د سحر نه تر غرمې پورې مهنت مزدوري کوي او بیا مسپخین کې د 2 ساعتو لپاره د غیر دولتي موسسې ترس فاونډیشن لخوا جوړ دی سکول ترازی.
نو دا زما انتظار کې روزانه چې زاد زما دلته 2 بجې ټایم دی او دا په کوم 2 بجې دلته ریډی نه سي روزانه. نو دا تقریبا 2 میاشتې شوی دی چې دا دلته د ټیچینګ کوم. 2 میاشتې خو 2 میاشتې مخکې خدا دسی یو چې دلته راتلو دې رسونم غندو رسونه د مخ د دیتا د څنګه بکې نه هغه چلنو چلنا ورتلو پرتا. نو دا خو پہلا خو ما تقریبا یو هفته دې باندې وکړو دې باندې مهنت وکړو چې دا ستل تا راځي او صفا ستره به راځي لاسونه به وینځي مخ به وینځي.
دا په خبر کې په چومپلو یا خیمو کې اوسیدونکو ماشومانو لپاره اولنې سکول دی. په یو کلاس کې راټول د بیلابیل عمرونو ماشومان لا هم بنیادی زده کړې کوي. صابر سحر کې د خر په سړکونو گاډو ته سپیلې نه لوګي کوي او 2-300 روپۍ پیدا کول وروسته دلته زده کړو لراځي. وای تعلیم یې ډیر خوښ دی خو د غربت له وجې نشو تر لاسه کولې.
مونږه سار زم لوګي بیا راځم دلته الف ای بی سی 1 2.
په دې جملو یې خیمو کې اوسیدونکي زیاتره د سیند صوبې سره تعلق لرونکي دي خو خپل د مستقل اوسیدو ځای نه لري او د پیښور پر انګروپ د 13 کالو نه میشتي خو د بچو په تعلیم حاصلولو ډیر خوشاله دي.
اول ما سره ډر ده ما بچې اسکول نه راځي تا ډر ډیر واچه تا بل خوش ده ما دا بچې تعلیم کوي دا مدرسه سره قران پاک سبق راځي ما ډیر خوش ده.
د هیومن رائټس واچ کال 2013 رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.8 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په خیبر پښتونخوا کې نږدې 1.5 میلیونه ماشومان تعلیم ته لاسرسی نه لري. په دغه ماشومانو کې بیا 8.5 لک خواري مزدوري هم کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د و وایس اف امریکا جو دا قدرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري او وس هم زو د بلوچستان یاله چمن ولوري ته چیرې چی په هغه یالت کې چارواکي وای تعلیمي وزه ډیر خراب ده او ډیرای ماشومان په سکول کې له داخلي دوه ورسره د پنځم جماعت ورسره بیا خپل زده کړې پریږدي هم بیا ځینې دارنګه مور پلار وی چې هغه د غریبۍ له امله نسی کولی په خپل ماشومان باندې سبق وای د او بیا هغه د په مشموالی کې یا په کم عمر کې مزدوري هم شروع کی نو هم دارنګه یو خیریه اداره چې ولسی خدمت فاونډیشن نومیږي په چمن کې 15 اویا داسې ماشومان چې مزدوري کولی هغه برته په شوونځیو کې داخل کړی دي. تفصیل نعمت الله سره دی په دې ریپورت کې راکوي.
دلته په چمن سره د شار کې د وزانی ادارې ولسی خدمت فاونډیشن مشر محمد نیم ناظم وای د شار په بیلابیلو ګراجونو کې کارکونکو او د پولي پکاچار کې استعمالیدونکو او په شار کې کچرا راټولونکو هغو کوچنیانو ته 10 تدریس ورکول عمل پیل کړی دی سیا یتیم دی او یا پلورونه په سکولونو کې د داخلولو اتوان نه لري. دا خبر نوموړي دلته د یو غونډه په محل وکي محمد نعیم نور وویل ستروسه 15 اویا کوشنیان دوی د سرکاري اسکولونو په چپه پزانی اسکولونو کې داخل کړي دي. سدې د اسکول خراجات ټول په فاونډیشن برداشت وي.
پردونکو خبره ده چې موږ ته د ضرورت ولې پیښې پرایویټ ادارو کې موږ ماشومان داخل کو ما لکه یادونه چې وکه زمر فارون عربون روپی اغه د خاور سره خارکیږي روان دي نه په اسکول کې استاد ستا نه په اسکول کې ماشوم ستا چې ماشومان ورسي استاد نه چې استاد ورسي ماشومان نه ولې تا کوم سرپرستی د ایجوکیشن ډپارټمنټ مردا ګلال لرو موږ دا ګلال لرو چې وروره د کوم اسکولونو سرکاري اسکولونو چې دا چې فعال کی نو داغه د نوې جدیدیت سره سره دا نوې د کوم پرایویټ اسکولونو چې په دې کې جدید علم ستا جدید ټکنالوژي ستا
په دغه غونډه کې د کوشنیانو سره سره پلارونو هم ګډون درلود. یو پلار وای د خپل بچی په سکول کې د داخلولو وس نه درلود. نن د فاونډیشن په وسیله د بچی په ځانی سکول کې درس اخلي.
دا ما بچی به روزګار وولو کلی کې در په دره ګرځېدی وې چې نه واسې نه یم نه ځم په دې سکول کې را داخله کی او کوم د خدمت شان چې و هغه ګرد نه یم نه ځم را رانی ول ما وس نه درلودي و سهار ځم ما ځګر ځ خپل پورته ز ډیر دن خوشاله يم چې وان خدای ما کو چې سر پر یونو په بدملي اختش درغه د سکول د د پار ډیر مهم شي دی سهار به خدای یو ماستر و یو انجنیر و یو افسر دین جوړ کې.
خو په دغه محل په سکولونو کې نوی داخل سوی بچانو هم څه دارنګه وویل
پلان یو پسینه لودل ما ول دوار سکول نه وای وس نیم لازم صاحب موږ په شاد علمي مرکز فاونډیشن های سکول کې موږ داخل کو څو ګرځدل او زما پلان پسینه لودل وس نیم لازم څو موږ په سکول کې داخل کو او داخله او غور کړی دي د کتابونو د کالې پیسو هغه مشترک کړي د بستی د موږ غه بستی او شام په واخسو
پلار مرسلو بیا دغه بعد موږ سکول نه دی ویلې ما پلار بیا ناظم صاحب موږ په سکول کې داخلو کو دا ناظم صاحب سموږ دی کور ودانې وای
کومي تعلیمي ادارې نیمس چې په ټوله دولت کې د تعلیمي ادارو او د زده کوونکو عدد شمار پر یو ځای کوي. تیر کال په خپل رپورت کې ویلی وو چې واځي اویا پیسه د کوشنیان په بلوچستان کې سکولونو تنځي او د بی تعلیمه پاته دي چې اکثره انجونی دي چې دا عدد شمار کال په کال مخ پر زیاتېدو روان دي. خو په ایالت کې تیر حکومت تعلیمي بیړنی حالات ناپېس کړو او د سالانه بودیجې غټه برخه هم تعلیم ته مختص کړل خو د هغه څخه هم په ایالت کې تعلیمي وزه برابر نه سول. خو دا د سيزاني ادارو کوشنيان په سکولونو کې داخلولو عمل پیل کړی دی. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن.
پرونه لا دوام لري کډر منوریدونکو او سمجو د سوات ولوري ته چیرې چې د لوبو میله شروع شوه ده. اوس مش خبري الف یا ظفر وای چې په دې میله کې به 28 لوبي کیږي او د اپریل تر لومړي نیټې پورې به جاری وي. نور تفصیل هم د فیاض ظفر په دې رپورت کې.
دا سواد د ځلي حکومت لاړه پاولسل پټول ځل د سواد کې د بلبل لوبو میله شروع شو چې د لوبو کې بعد د 15 کالو نه تر 40 کالو پورې لوبغاړي برخه اخیستی شي او د لوبي بعد د سواد په ټولو وړو او لویو د لوبو په میدانونو کې کیږي. د لوبو د دې میله پرانسته هاکي ګراوند منګوره کې وشوه چې ضلع نظم سواد محمد علی شاه خان مشر میلمه و. دستور کې د سواد ډپټي کمشنر او ټولو تحصیل نظمانو هم ګډون وکړو. ضلع نظم سواد محمد علی شاه خان دی وته وی چې د سواد په خاوره کې د لوبو ډیر زیات ټیلنټ دی او هغه مونږ مخته راوستل غواړو.
د دې بنیادی مقصد چې دی هغه زمونږ د سواد په خاوره چې کم ټیلنټ دی د سپورت په حواله سره چې هغه مخته راشي او هغه د صوبې په سطح او د مرکز په سطح باندې د ملک هم نمائندګي وکړي او بیا د سواد د عزت ذریعہ جوړ شي. دوی مقصد زمونږ دار چې دینه مخکې درې کاله مونږ د سپورتس کټس په حواله سره یا د نورو سہولتونو په حواله سره مونږ مدد کړی دی خپل ځوانانو دا کړی دی فیسیلیټیټ کړی دی خو په دې لیول باندې د ټول سواد په لیول باندې دا قسمه غالا چې ډیسټریکټ ناظم غالا دا مونږ په اول ځل باندې شروع کړی دی او دا به د سواد په ټولو ګراوندونو باندې بداله به کیږي او دا غینه چې کم ټیلنټ راشي نو هغه به د خوري او د ټول ملک د پاره د عزت ذریعہ ګرځول شي.
د لوبو د دې میلې د پرانستې په دستور کې د بیلابیلو لوبو په سوونو لوبغاړو برخه واغسته چې مشري اتکلنا تایکوانډو چمپین ماشومه عائشہ کولا چې قامی جنډي په لاس کې و او د میدان نه سلور اړخته چکر ولګو. د ویټ لفټینګ لوبي ګولډ میډلیسټ او قامی چمپین محمد اسلام خان وای چې د لوبو سره ځوانان حشاش بشاش وي او د نشونه لري پاتې شي.
د سپورتس اکټیویټیز نکي په کار د جمعو داسې اکټیویټیز کې سالو او خپل فزیکل اکټیویټیز کوم دغه سره به زمنګا یو چې د او کې به ټیلنټ پیدا کیږي او موټیویټ کیږي د خپل ملک نمبر روخانه کوي او داسې چې دی نو اکثر زموږ معاشره سوسایټي کې چې دی منشیات استعمال ډیر زیات سیوا شوی دا غیر روکتام بم کیږي.
د لوبو په دې میله کې به کرکټ هاکي فوټبال والیبال باسکټبال بیډمنټن کراټه باکسنګ او د تن سازي سره ټولې اتیش لوبي کیږي چې په پکې پسون لوبغاړي برخه اخلي. دا بیډمنټن یو لوبغاړی محمد حمزه ډیو دوای چې دلته د لوبغاړو سره د سہولتونو ډیر کمې دي او که حکومت دوله سہولتونو ورکی نو دوی به د خپل ملک نوم روښانه کړي.
گیم خو ډیر پیدا دي او صحت هم دی بل کمزکی چې گیم زینوال تاسو هاسپټل ډیر کمی او بل دا گیم سره موږ کم صحت چې دم خاصه تل کیږي او دوی کم نمونه ایونت راځي د زموږ د پاره ډیر په خپل خبر بل دا چې دی چې کم ټیلنټ وال پلیر یا غره شنو هغه مخه تمتلی شي نېشنل سټی ته انټرنیشنل لیول ته موږ سره فیسیلیټیز لکه مې ده.
د لوبي چې به د اپریل یا د سرورم میاشتې د اول نیټه پورې روان وي په اول دستور کې لوبغاړو د کراټو مظاهره هم وکړه. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا سواد.
زماده په یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته و چکزان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
Thank you.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د لویا خیبر پښتونخوا اړوندنې برخه کې په مختلفو موضوعاتو باندې رپورټونه ولیدل. چرته زی ما بل برخه لا پاتې ده او پکې به کاکړ سی نن بحث کیږي د بلوچستان په حالاتو باندې.
د بلوچستان په حالاتو خو موږ بحث کړیو، خو البته د لږ د تخنیکی ستونزې له امله غواړو چې بیرته هم کډر من اوریدونکو ته هم دغه بحث وړاندې کو، په دې چې موږ یو بل نه نوې بحث وکړو. دغه بحث چې موږ کړیو د بلوچستان کې اوس تازه چې بارانونه او سیلابونه سوي، یو خاطر کې خلک مړه کړي وو، بیا کوره کړي هم ورسره، یو بل داسې پیښه هم رامنځته شوې چې نږدې 10 کیلومتره پورې مځکه چاودېدلې. د مځکې د چاودېدو په علتونو باندې هم خبرې کړي دي. غواړو چې خپل قدر من اوریدونکو یو بیا هم په دې خبر کو چې د احتیاطي تدبیرونه ونیسي، که څه هم د ویرې خبره به د لږ ډېر پکې وي، خو دې ډاډه اوسي، خاطر جمع دي اوسي، څه داسې د ویرې خبره نه ده، خو البته احتیاط لازم دی. نو په کار دي خپل احتیاطونه وکړي، او موږ به هیله من یو چې د پروفیسر دین محمد صاحب خبرونه وکړي.
نو پروفیسر دین محمد صاحب سره چې دغه کم بحث شوه دی، دغه تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو په دغه موضوع چې په بلوچستان کې په لنډ ورځو کې چې کم بارانونه شوي دي، نو د هغې د لاسه ځمکه کې دومره لوی چاود ولې جوړه شوې ده، د دې څه علت دی، خلکو ته څه احتیاط پکار دی؟ نو دغه بحث ته غوږ شئ، او په د ډیوه په ټلویزیون، فیسبوک او ویب سایټ باندې تاسو کتای هم شئ.
د نیم ساعت برخه کې به موږ همزو د بلوچستاني اغت پښینو کل عبدالله سیمو ته چیري چې د هرمزي په کلی کې، لمرانو په کلی کې، کلکه کوزي کې، لاجبره او سیګي کې، په مځکه کې د دې اوسنی بارانونو او سیلابونو څخه اوجده پراخه او ژوره درزه یا چاوده جوړه شوې ده چې تر ډیره حده پورې تللې ده، او ځینې خلکو چې تر 10 کیلومتره پورې او ځینې پکې د 50 کیلومتره ایدا هم کوي. د دې لتون څه دي په دې باندې به لسنس په پروفیسر دین محمد کاکر صاحب سره خبرې کوو. خو یو ورځو هم یو ریپورت ولوري ته چې زموږ خبريال نعمت الله سرحدی دغه سیمه ته ورغلی دی، او هغه ژوره پراخه او اوږده چاوده یا درس چې دی هغه په هغه باره کې د خلکو سره خبرې کړې دي. دغه ته به ولاړ شو، او بیا به نعمت الله سرحدی سره خبرې کوو، وروسته به هم د پروفیسر دین محمد صاحب سره خبرې کوو. راځئ چې یو ورځ دغه ریپورت وګورو.
د بلوچستان ایالت په پښین او کلاودلا ضلعو کې دغه روان بارانونو او واورې بعد په دغه سیمه باندې یو قسم ټکي راغلي دي چې دغه ټکي دوی ته ډېر زیات اوږده چران جوړ کړي دي. دغه چرانو له امله ډېر زیات کورونه زیانمن شوي دي. زه په خپله هم دغه وخت د دغه ضلع په کلي لمرانو کې موجود یم. زه د کلک او د ارمبي د کلاودلا سرمه سیمه ده. په دغه سیمه کې دای تاسو وینئ هم ډېر زیات دغه چرس دون زیات زیانونه رسولي دي. د بجلی سکم کم بي دي، غلانې پر ذکر اله کړي دي، خونه نه ولې دي، خونه کوم کمیټې سامان د غلان در مزه کلاندې سوې دي. خو د دغه کلی وسیدونکو زما سره موجود دي، د دغه خبر نور پښتو نیو کوس ا د کور په شان باندې نمبر نور څومره کورونه ځانمن کړی دي.
زما نوم چې دی محمد زمان دی، زه د دغه کلی باشنده یم. دا څړګ چې کوم روانه ده، دا د کلی در سره رسیدلې ده. زموږ وڅنګ ته تحصیل هورنځي دي، د ورنځي کلی کې هم توانونه کړی دي. دا غټه چری روانه ده، مرګر د شپه ورځ مثال په تکلیف په پریشانی کې یو. هیڅوک زموږ آواز نه اوري، هیڅوک زموږ خبره نه اوري. هر چا سره چې رابطه وکړو، اوس درځو ساتکې باد درځو. نن درېمه ده چې موږ په دغه حالات کې بچان کورون راسه پاتې دي، شپې بل ځای کې دروځ دلې راځو، ډېر د پریشانی په حالات کې. هیڅوک زموږ ناره نه اوري، زموږ دغه د دګې شپې په
ایا دغه وخت د کوم ځانونه سره سوال دي. داس د مال میږي چې مطلب په دغه ځای کې وبو سم رواني دي، او اوازونه هم درازي.
دا وازونه اول د واره چې وو د لو شله پر روانه و، دا دلته چې بل لاندې ګرد کلی دا دروز به سو دا شله کله د ماکیر قسم اواز به پیدا کی. موږ به د کورو سبو وتلو، موږ ګرد نن درې مش په د مثال پریشانی سره مخامخ یو.
که څه تاسو د ښکارا کما دغه د دلته مالمی جه هم کزما کیمرمن د ښکارا کی دغه د بجلی تمبه د لسوې د پر کور لسوې د پر کمرې باندې ورلسوې د کمرې ځان منه کړی د بده د کور په نس په غول کې دغه دغه چر د تیر سوې د دلته چنيان هم لوبې کوي. لوی لوی خلک هم ورته ولاړ دي. په اکثر ځای کې ستې سړکانه هم پرې کړې دي. لکه څنګه دا وختم د مالمی جه د سړک پرې دي، د وبو نل کې، د ګیس پایپ لا لین ګردا د پریدي هر څه تباہ او برباد کړی دي. ډیر زیات ځان ودا قسم تر سوال دي خود ته سمش کم د زلې چارواکي د غسر مشکمه خبره کړی دي. په دې حقله هغه هم د سویل تیار نه دغه اول خبره دا کی کم ځکه کورونه نه دي دغه تمر جواز خمیر سوای سو خورکی تو کی موږ نو سره سوال دي. د بعد به بیا د قسم سروې کیږي. د سروې کولو بعد به بیا سدي او د قسم تس بیا د سکم مالی ځنو سوي د دې بیا مرست رسو خو د قسم کم خلک سدي هغه د جیولوژیکل سروې ولا سدا خواس کی څنګه پوری تور راسه د دې کم عوامل دغه معلوم کی سید سوج دغه د سم بدون زیاته پر سوي دا پدې کی وبروانی دي او دا پر روان وخت به ډیر غټ زیان ورسوي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی کلی لمړان کلا بدلا
او دا وخت هم پروفیسر دین محمد کاکر صاحب چې په بلوچستان پوهنتون کې د مزکنی او چاپیریال د څنګه مشر یا د ارت اند انوایرنمنټل ساينس د فیکلټي دین دی او په د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې هم ویزیټینګ پروفیسر دی. دا وخت را سره ملګری شوی دی ستړي مسې پروفیسر دین محمد کاکر صاحب او په خیر راغلی.
سائنٹیفیکلی په دنیا کې تقریبا دا وخت په چاینا کې 500 شهر د دې سره مخامخ دي. دغه ډول په امریکا کې هم مختلف شهرونه چې چیري آبادی زیاتیږي او د اوبو نکاسي یا لاندې زیرمې اوبه کومه تر اندازه زیات راوباسو نو دغه د دې سبب ګرځي چې دا بارانو کې دا کریک وختي ډیولپ شوی شي چې نه چاو دی خو چې کوم وخت بارانو نه وسی دا اوبو په دغه چاودو یا پندک چیرې پرسیوی په هغه سکه سکه دننه کیږي او بیا دا چاودي چې دی هغه پراخه سي الانګې دا چاودي وختي هم موجود دی. هغه د دې وجې چې په درې سنټیفیک اکوپمنټس باندې موږ دا معلومه کړې ده د دې علاقې اول دا دی چې په سټلایټ په ذریعه باندې موږ د دې علاقو تصویران وختي مخېسي دي. په 2010 کې په 2011 کې او دا پرون نوم ورځ هم د سپیس سره د دې تصویران واسطه نو دا ځکه مسلسل لاندې روانه ده تقریبا د 5 سنتیمتر سوینسه تر 10 سنتیمتر پورې سالانه دغه د ګلستان لاجوار هورمزي کولک دا ټول علاقې چې دا ایستا ایستا لاندې کښېني دا که باران نه هم مشتمل مې چې دا امځکې لاندې روانې دي خو چې باران وسي دا ډېر واضح کې انهانس کې نو ما د دې سره د مخه د 2006 پر دا علاقه باندې د امریکن یونیورسټیانو سره چې په هغه کې کولاراډو یونیورسټۍ ده دا تېر هفته هم امریکن پروفیسر ما درلېد اغوښتی و په دا علاقو باندې موږ نور مشنان ولګول چې هغه ته اکسټینسومیټر وایي جی پی ایس موږ وختي لګولي وو په هغه باندې هم دا شی معلوم شو. په سپیس ټیکنالوژي باندې موږ دا شی معلوم کړی دی او د واټر لیول چې دی هغه په ذاته خود هم د دې ثبوت دی چې د اوبو لیول لاندې ولاړ شي نو دا زمزه کې مختلف لیرز دي دغه لیرو کې دننه مختلف چې کم خلک کاران دي یا دا برمیج کم خلک وي هغه چې کم وخت ډریلنګ کوي دا مختلف لیرز کوي. دغه لیرز کې دننه مسامونه خالی دګي هیڅ پاغه کې دا اوبه موجود دي. دغه اوبه چې مسلسل راوباسي نو مسلسل د اوبو د راستلو په نتیجه کې هغه خالی ځایونه چې پاتې شي هغه استاسته ریګ بازارای استاسته کښینی نو ځمکه لاندې روانه وي استاسته لاندې روانه نو د دې په نتیجه کې دا ادرس یعنی جی پی ایس ګلوبل پوزیشننګ سیستم ما د چمنس تر هرنای پوری دا ما مختلف پوینټس جی پی ایس لګولی وو د مشنان د دې سره علاوه د اکستنسومیټر مې اوس بالکل ریسنټلی او هفته مخکې کې چې لګولې مې دي او سټلایټ امیجز خو موږ کنټینیوسلی اخو د دې درې ثبوتونه او د اوبو له لیول لاندې تګ دغه ټوله فینومینا چې دا د دې په وجه باندې دغه مځکه دلته پرې کېږي او دغه مځکه بر روان وخت کې هم نور بارانونه چې کېږي موږ امیجز اخیستي دي دغه امیجز په ذریعه باندې معلومیږي چې روان وختو کې کوم مځکه به بیا نور ښینه او دا ډول به پرې کېږي.
نو لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه ډیره وخت راځي تاسو کار مور باندې کوي نه یوازې دا چې هم دغه سیمې چې تاسو یاد کړی لکه هورمزی لمړان کلکه کوزی لاجور سیګی یا لچمن څخه تر نهار نای پوری او بلې لته تاسو دا بیان کړ چې دا اوبه چې خلکو ډیر په بیرحمۍ سره لمځګي څخه ایستلې دي د کاشتو کروندې په خاطر حالت یو تشه پیدا شوی ده او همځکه اوس د همځکه په کښېنستو ده اوس دا کردار ته وایسه چې تاسو کم میټران لکه اکستنسیو میټر تاسو ویلی او یا جی پی ایس تاسو لګولی وو نو څومره د همځکه لاندې روانه ده د کال داسې څه اندازه مو لګولې ده؟
هو دا راځي چې ځینې علاقې 50 سنتیمیټر د کال دي او ځینې علاقې چې دي مثلا کل عبدالله اورنځوی کلک شیدی د سلیمان خیلو مرغکی ورتوایي دغه علاقې دا ګردې ما ویزیت کړې هم دي او پر دې باندې ما پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ چې پی ڈی ایم ای ورته وایي دې ته ما وقایده رپورټونه ورکړي دي او ګورمنټ په دې باندې هر څه خبر دی ما د ساینټیفیک رپورټ په بنیاد باندې موږ دوی خبر کړي دي خو د علاقې خلک شاید ټول نه یې خبر د هغو دپاره د تشویش خبره په دې نه ده چې دا ځینې خلک وایي چې دا زموږ ګناوې دي بېلکل زموږ ګناه دا ده چې موږ د ځمکې لاندې د شکم اوبه ټولې راوېستلې په خوا چې د اوبو لیول د کاریزو په شکل کې دومره نږدې و چې په کاریز کې اوبه راتلې او د وخت تېرېدو سره بیا کبلونه ولګېدو باوریان وې بیا کبلونه ولګېدو نو کاریزونه وچېدلو وسته په علاقه کې وګوره کاریزونه ټول وچېدې د اوبو لیول لاندې ولاړې او بیا بجلی شوې او بیا فیټ ریټ شو څرنګه اوبه لاندې ځي ته دغه څه لاندې پسیږي او هغه فلیټ ریټ چې بیا هغه نور تاوان دا وکړي چې څلېدو شګنکې هره برما چلېدله او دا حساب نو چې څونه اوبه راوتلې نو په دغه بیرامي سره دغه د علاقې اوبه دومره زیات راوتلې چې اوس خلک د دغه مشکلات سره مخامخ.
یعنی تاسو وایسه دا یو قدرتي نظام دی او څه وخت چې انسان د قدرتي نظام په ضد باندې ځي دا خو د کمی سیمې چې تاسو یاد کړی لکه اورمزی سوال مړان سوکلا کاغوزی سوتر او درامان زی پوری بیا دورې تر ګلستانه یا د نورې پښتني برخې چیرې چې تاسو هم د فلیټ ریټ کې ساو کړه هغه وخت چې 4000 روپۍ به د میاشتې د پوره چویل بل ورکاو کنه او دغه چویل به شپه او ورځ چلې دی باغ به اوبه او اوبه به په شیلو کې په مندونو کې بېدلې او دا ټول خلکو هم لیدل پر سړک باندې بر روان وي دغه اوبه دومره په بيدردۍ او بیرحمۍ سره ځای کړی دي چې د آینده نسلونو اوبه اوس د خلکو استعمال کړی دي نو دغه هم یو قدرتي کیسه ده چې بیا لاندې په مځکه کې خو محدود اوبه وي چې هغه وزي نو بیا هم دغه مځکه د کښېني خو اوس یو بله خبره ده چې زموږ خبریال راته وویل چې د خلکو د کورو په منځ کې هم دغه چاو دي چې دي یا درزونه چې دي دا تیر سوي دي او دا له 3 فوټه څخه واخله تر 15 فوټه پورې پراخې هم دي او بیا لاندې هم ډېر ژور دي چې انسان پکې کښته کېدلی سي او بیا ګرځېدلی سي څومره د ویرې خبره ده د دې لپاره آیا دوی دغه سیمه پرېږدي یا بیا د زلزلو امکان دی ستاسو علم په دې کې څه وایي؟
هو زلزلې په اړه به هم زه خبر وکړم په آخري کې مګر دا وخت دغه علاقې چې دی دا د خطرې څخه خالي خو نه دي په دې چې یو خو دا دومره غټې کایانې جوړې چې خلک په ټکسانو په کورو کې دنه خاورې ورواچي بکی چې خو هغه د دې حل نه دی. ولې دا تقریبا درې څلور سوه فوټه تر شپږ سوه فوټو پورې لاندې دا چاو دی لاندې تللي دي، نو ځکه دا د ډکېدو امکانات هم نه لري او آینده د بارانو په راتګ سره به دا بیرته د هغه ځای نه بیرته خلاصېږي، بیرته به دغه کاندي. نو دغه علاقو ته چې لږ بهتره د غره خواته دا خلک شاوخوا کورونه چې متاثره دي دا شپسې، نو زیاته بهتره ده دغه د کښتو کروندې لپاره هم نه شي استعمالولی، ولې چې په دې کې اوبه ځي او نورې ضایع کېږي. دغه لارې اوبه خامخا لار ورته پیدا کوي دا کندې ته. او دویم دا چې کورونه چې دي هغه د جوړېدو دوباره پر دغه ځای باندې جوړېدو هېڅ امکان نه لري، ولې چې دا تقریبا روان سل کالو دپاره دغه مځکه دا استعمال نشي کېدلی. پر کومه علاقو باندې دغه کریک تیر شوی دی، دا رفچر فشر موږ ورته وایي په انګلیزي کې، دغه کریک چې هر ځای تیر شوی دی دغه مځکه نوره ده استعمال نه ده. نو لهذا د دغه ځای څخه چې وسایط ته ولاړ شي او زه پی ډی ایم ای اتارټیز او ګورمنټ او بلوچستان او د پاکستان ګورمنټ هم دا خواست کوم چې د دغه علاقو د ریهبلیټیشن لپاره بقاعده باید چې د بندوبست وکړي او دا خلک چې متاثره شوي دي بیرته پناه ځایونه ور جوړ کړي.
او تاسو موږ سره په یو خپرونه کې د کوټې په حواله سره هم خبره وکړه چې د کوټې ښار چې دی نو هغه لس سانتي متره هر کال کښېني. او یو یڅو مدمخ کې مې د مکسیکو سټی په حواله سره هم یو پروګرام کاته، یو ډاکومنټري چې هغه شار هم بالکل هم د کوټ رنګ د وځي سره مخ ته چلاندې وبنسته او لس سانتي متره هغه هم هر کال کښېني. نو د کوټ د خلکو لپاره څومره د اندېښنې خبره ده، آیا دغه لاندې چې وبو وتلې د داله د بارانو څخه ډکې سي بیا و دغه نظام په خپل برابر سي یا بیا څه یو بل لاره چاره همسته؟
د کوټ حالت څنګه نور علاقو بهتر نه دی. کوټ په ډېر گمبیر حالت کې د وسم موجوده د کوټ د میان غونډۍ سیونی چې بیا تر بدلی کړي دا ټول علاقه متاثره ده. دغه فینامینا سره دلته خوشحال دی، دلته اوبه شاریان هم راباسي او د اګریکلچر لپاره هم استعمالېږي. یعنی اویا پرسنټ د ځمکې اوبه دا وخت په کوټه کې بیا هم د اګریکلچر د زراعت لپاره استعمالېږي. نو دا خو د رایستلو سامان چې موږ لرو مګر د بیرته د ریچارج یا دغه د ځمکې لاندې اوبه د زیرمه کولو لپاره موږ نه پراپر ډیمونه جوړ کړو. ډیمونه جوړ شوي دي مګر هغه هم پر غلطو ځای جوړ شوي دي. مثلا که موږ د چمن د کوژک څخه په اخوا د منځ چې کوم غرونه دي په دې کې شل پنځه ویشت ډیمه جوړ شوي دي، هغه بالکل ډایرکټ پر د فالټ لاین باندې جوړ شوي دي چې هغه مسلسل خطره ده د لاندې ټول ډیمو ته لاندې کلی پراته دي. او کدا ډول دغه ډیمونه مات شي نو لاندې هغه کلی ته د فائدې بجای ډېر غټ نقصانات کوي. دویم دا دغه اوبه چې دی دلته د فال لاین سره لوړ ټول ډیمونه تقریبا د فال لاین سره لوړ جوړ دي. یعنی فال لاین لاندې دی دا ډیمونه په لوړه خوا پر جوړ دي. دا اوبه بیرته د فال لاین ته لاندې ځي بجای د دې چې هغه بیسن چورته وایي د مځکې اوبه راپورته کړي د هغه فایده به نه وي. کاریزونه به فرق کول کې ضرور مګر وا خوا ته چې د چمن کم ښار دی د هغو د اوبو د واټر ټیبل د راپورته کېدو لپاره دغه ډیمونه هېڅ فایده نه کوي.
بالکل
د کوټې مسله دغه ده چې کوټه کې بلډنګان باقاعده کریک دي، آر سی سی بلډنګس کریک دي، اسپتال دی، اسکولونه دي، دا نارت سیون سیټر ساوت پورې دا ټول ویلي د کوټې را دا انټیای زیاته متاثره ده. او هر باران سره نوی نوی کریک ډیولپ سی یا فشر ډیولپ سی او په کورو په مکانو کې درازونه او دراړونه پیدا کړی دي.
صحیح.
نو دغه
د مرسره یو اوریدونکو هم دی ګل محمد کاکر ورور دی لکه سفلا څخه ټلیفون کړی دی د هغه پښتنه به واخلو بیا به ځینې نورې پښتنې هم دی غواړو چې تاسو جواب وایسته ګل محمد صاحب سلام سه په خیر علی خیر یو څه پښتنه بل لري ګل
محمد مانو روس مدا پښتنه دی دا خبر چې دا کوم بوګلستان دی دا وته څلو چې ته دې ته باندې نه کېږي د خلکو ته څه وږي دا څه جوړه څه
نو ګل محمد صاحب که تا خبرونه له شروع څخه اورېدلې نو اواز به هم تاسو ته معلومه شوی پروفیسر صاحب ډېر په تفصیل سره ډېر خیر دی تاسو
زبر مې و به چې موږ ډېر راوباسو یعنی دا وخت مې تقریبا 800 فوټ اوبره استلې دي په دغه علاقو کې چې چیرې اوبه زیات راوځي او د کښتو کروندې زیاتې دغه ځکه به نشه لته پرېښي وي چې چیرې زیات اوبه راوځي
بالکل او د دې وجه هم دغه د چترمزه کې لاندې چې کومې وبې دي هغه مشټول راستلې دي نو ځکه هم هغه پمزکه کې تشه ده او بچ راوځي نو هغه خلای او جوړه شوی ده په نور الفاظو کې نو هغه د ډکېدل د پاره به همزکه اوس نړاند شروع کړي ده او نړیدل کوي خو یو لکه څنګه چې پروفیسر صاحب تاسو هم اشاره وکړه د کوټي شهر هم لاندې کښینی او د فارلاین خبره چې په خاصه توګه په چمن شاوخوا کې چې کوم دیمونه دي
چمن په حوالہ به خبرو کوم بیا به کوټي خبرو کوم د چمن په حوالہ ما تیر هفته د پروفیسر ډاکټر راجر بلم د کولاراډو یونیورسيټي سره له یو بقایده مې چمن فالس ته بوته دا مې وشکارم کې او بیا مې دوا دانه مشنان پر ولګول هغه مشنان مشته اوس ډایرکټ آنلاین د دې مومنټ راشي چې په دې کې بقایده حرکت روان دي موږ یعنی څلور ورځې کې د دې مانیټرینګ کوو چې د دې کې حرکت روان دي نو دا کوټي دا سوري د چمن چې فالټ باندې په ټول سو د نیو کې وزلزله راغلې و
بالکل
په هغه کې دا ریلوی لاین چې دا تقریبا یو میټر ڈسپلیسمنٹ سوی دی تا چمن فالز باندې نو دا هغه
او پاره کی پروفیسر صاحب د کوچ په گزچیر کې هم د هغه ذکر ست چې دغه بیا ټوله د خواجه عمران چې کم د غرونو یو لړۍ ده په دغه کې هغه فشار تر سوی دی ویل کی چې تر نوشکه چاغه پوری هم دغه درس چې دی دا رسیدلې
او دا جوړخ نه راي په خاص خواجمران ته منو غوام وکم پروفیسورم بوته نو هغه ډېر اریانم شو دا د کلي د کشنانو د ماشومانو د سپنجیرو ته شرانه افسو او ډېر افسوس ته درېدی چې و بل زلزله پر دې باندې راتګ لري ما ډي سي چمن سرم تیر افته میټینګ وکړ پر دې باندې چې و بل زلزله د راتلو په حال کې د تر چمن باندې او دا تقریبا 6.77 to 6.9 ریکټر سکیل دی د زلزله او دا اور دیو مطلب دا چې دا وخت بالکل راتک په حال کې ده نو زه په خپل د عوامل نمندګانو ته مهم گزارش دی چې دلته د ټول کلی چې جوړ دی دا ګرد پر د خاوره باندې جوړ دی د خاورو د خټو کمرې او کلی دی نو دویم دا په دې وجه دلته پراته دي دا د اوبو کاریزونه دي هغه هم د فاز د وجه دلته موجوده دي هر ځای چې کاریز هلته فاز لاندې دی نو دا هم دی په لاند کې دا کاریزونه هم پراته دي دا کلی هم پراته دي او په یو اتله سو د نوې کې کوم زلزله راغله ده دا هغه اوس یو سرغو وشت کال کې یعنی په سل کال کې دا ریپیټ کیږي موږ په دې وجه اور دی ورته وای چې د انرژي دوباره لوټ شوی ده د زلزلې په لوړېدو کې تقریبا دا انرژي پوره لوټ شوی ده د بل زلزلې امکانات پر چمن مش خلک نه دی ورو مګر سبا دغه پېښه امکانات لري چې وڅې ولې په دې کې دا ماشینان مشته ډایرکټ شي دا ساينس دی په دې کې ساينسدانان دا کوم پروفیسر چې ما راوستل یو د دې بقایده پېښنګویان هم دغه دی د کشمیر زلزله یو کال مخکې پېښنګوي کړی و د سومارشال دغه انډونیشیا چې کوم زلزله
هغه وافت مخ کې پروډکټ کړو نو د چمن په والا هم د دغه سری او زموږ کوم ابزرویشنز دي هغه دغه د چمن باندې د یو زلزلې امکانات زیات دي. بیا دلته په کوټه کې غزه بند فالټ ورتوای د کوټه په تیرو 200 کالو کې پر دغه فالټ باندې زلزله نشته نو د 200 کالو سره دلته هم یو زلزله اوس اور دی ده.
او دا د غزه بند غچ تاسو کوم خبره وکړه
50 کیلومتر هم نه پریوزي د کوټه د شهر څخه
مګر
د کوټه د پاره هم دا چې خطر ده چې 30-35% کسان چې دي کدا زلزله خدای نه خسره لتر غزه بند فالټ باندې د دې انرژي رایټ یعنی اور دیو دا نو د دې په وجه باندې د کوټي نقصانات ډېر زیات
او په لنډ ټکو کې دا سي نیم منټ کې ویل سي چې خلک باید څه حفاظتي اقدامات وکړي.
اصل کې بلډینګ کوډ دې د زموږ المیا دا راځي چې موږ غواړو هم د بلډینګ کوډ په طرف توجه نه کړو. هر ځای چې ټکدار دی هغه کور اپ سیستم دا دی چې د بنیادو کې سیمنٹ بازارای او سریا کم واچي او بیا دا تر اخري پورې مختلف مراحل دي. په دې مراحل کې هر ځای بېمانه او کرپشن وکي نو هغه بلډینګ چې جوړ شي هغه ډېر کمزورې پاتې او کم کچکورونه شي دي هغه خو د 6.6 زلزلې د برداشت
توانم نه
لري برداشت کولای نو دا کورونه خو مکمل نه لامت کیږي خو ارتسی بلډینګ هم چې کمزوري هغه ته نقصان رسیږي. حفاظتي اقدامات هغه دي چې خپل کورو کې داسې کمرې چې پکې وسیږي هغه باید چې لږ مضبوط وي او ارتسی جوړي.
ډیره مننه پروفیسر دین محمد کاکر صاحب د وخت را کولو او دغه معلومات زموږ تر اوریدونکو پورې رسولو لپاره یو جهان مننه.
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ. زه جیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
د وایس اف امریکا جو د ګلو کډر منوردونکو خبرونه تاسو واره د بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په اړه او هم احتیاطونه سکولې سو په دې اړه د زلزلو څخه ځان څنګه ساتل سو او هم دغه رنګ چې د اوبو زیات استعمال څومره تاوان دی او اسراف کول د هر شي هغه ډیر تاواني. بیا هم د پروفیسر دین محمد صاحب کاکر څخه مننه کوم چې په دغه مهم موضوع مر سره خبرې وکړي. کڅه هم د مخکې سبسوي خبرونه و خو د ځینې تخنیکی ستونزو له امله موږ نسو کولای چې نن خپل په ژوندۍ باندې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي تر بلې خبرونه پورې زه نسر کاکر سره د خپل همکاري سمینه احسان او پروډوسر ارشد علي ستاسو درنه خدمت ته اجازه غواړم د خدای په امان.